دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه اورئ د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل په ولسمه یعنی پرون د افغانستان او مرکزی اسیا تر عنوان لاندې غونډه کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو باندې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره سخت مخالفت څرګند کړ. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشیماسا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابوالي او بشري وضعیت په اړه خپل جدي اندېښنه څرګنده کړه. یوشیماسا چې د غونډې کوربه په افغانستان کې په بشري حقوقو ځانګړي ډول د ښځو په حقوقو باندې د طالبانو محدودیت تون او د هغوی ورسته پریکړه په کلکه وغندلې. په داسې حال کې چې لا هم د جنوب مخ متوسطه او عالی لیسې او پوهنتونونه بندي، طالب مقامات وایي چې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې 460 درسي ټولګي تر امرسانی پورې تړلي دي. په کندهار کې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ویان متوکل احمد امریکا غږ ته وویل چې دوی دا پریکړه د خلکو د شکایتونو په اساس کړې ده. د غویان په دې اړه ډېر معلومات ورنکړل چې خلکو د څه شي په اړه شکایتونه کړي، خو ویل چې دا مهال طالبانو د پوهنې وزارت د مقاماتو او بهرنیو نړیوالو ادارو د استازو ترمنځ په دې اړه خبري روانې دي. په همدې حال کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ته په یو منصب خپور شوي مکتوب کې ویل شوي دي چې په کندهار او هلمند کې د ټولو تعلیمي موسسو د فعالیتونو او پروژو د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. دغه وزارت د ارزونې تر ختم پورې په کندهار او هلمند کې د ټولو تعلیمي موسسو فعالیتونه ځنډولې دي. د امریکا د پوز مرکزی کمانډانی ویلی د امریکا یو هلیکاپټر په سروي کې د اسلامي دولت ډلې داعش او جګ پوره مشر په نخه کوچ ګومان کیږي په اورپا او منځني ختیځ کې بریدونه پلان کول. سنت کام په ویلامي کې ویلي د متحده ایالاتو د مرکزی کمانډي ځواکونو سار وختي د سوریه په شمال کې د هلیکاپټر په برید کې په سوریه کې د داعش او جګ پوره مشر او د عملیاتو پلان کوونکو په نخه کو. سنت کام ویلي چې د برید هدف په منځني ختیځ او اورپا کې د ټیرریسټي بریدونو د پلان جوړونې مسول و. پیلامی کې ویل شوی چې د برید په پایله کې په نخښه شوی کس خای مړ شوی وي، خو زیاتوي چې په برید کې دوه نور وسلوال کسان وجد شوی. پیلامی کې دغه دوه وسلوالو هویت نه دی ذکر شوی، خو ویل کېږي چې په برید کې ملکی وګړو او امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی غوښته. د پاکستان دولتي سرچینو امریکا غږ ته ویل دي چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د بیرته استولو پریکړه شوې ده. پاکستان سلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یوې ټیررېستي حملې وروسته خپل سفیر بیرته ورغوښته. د پاکستان یو حکومتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان سفیر به د لوی اختر مخکې کابل ته لاړ شي. دغه چارواکي د نور جزئیاتو د ورکولو ډډه وکړه. ویبل چې ډیپلوماتیکي چارې د امنیتي دلایلو له مخې پټې ساتل کیږي. په کابل کې د سفیر د ټاکلو پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان د طالبانو د حکومت د سیال امیر خان متکی ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته کړي. د پنشیر ولایت د سیمه ایز سندرغاړي موسی شاهین دوستان وایي چې هغه د دریو میاشتو وروسته د طالبانو د بند نه خوش شوی. تفصیل زموږ د همکار شیرغور سنگ ناوري.
د دغه سندرغاړي ورور عبدالوهاب عاصم د دوشنبه په ورځ د اپریل د میاشتې په 18 چې د ورځې د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري امریکا غږ ته وویل چې طالبانو موسی شاهین تیر ورځ په ضمانت له بند څخه خوشي کړی دی او کورنۍ ته تسلیم کړی دی. موسی شاهین شاوخوا درې میاشتې مخکې د طالبانو اړوندو کسانو لخوا د کابل ښار 12 حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی و او تر دې مهاله په کابل او پنجشیر کې د طالبانو په بند کې و. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په مسکو کې وی محکمې د روسیې د اپوزیشن یو فعال ولادمیر کارامرزا د روسیې په اوستر سپکاوي او خیانت په تور په 25 کلونو بند محکوم کړی دی. کارامرزا جونیئر د اپوزیشن یو مشهور فعال دی چې دوه ځلې د مسمومیدو له خطر نه ژوندی راوتلی چې دی پړه په کرملن اچوي. په بورکینا فاسو کې چارواکي وایي د دې هېواد په شمالي لویدیځ کې په یو برید کې چې ګمان کیږي د جهادي ډلې غړو بکړي وي لس سرتیري او 32 دفاعي رضاکاران وژل شوي دي.
سیمایز چارواکو په اعلامیه کې ویلي چې برید تیر ورځ د سرتیرو او ملکی رضاکارانو په یوې قطې شوې، خو معلومه نه ده چې برید کوونکي څوک وو. پوځ هم دغه ډول ویلي چې په ځوابي جزو او هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 50 ترګر بدل شوي دي، خو دای نه دی ویلي چې دا ترګر د کومې ډلې غړي وو. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د برکوستان پولیسو په داسو ډیم کې یو چینایي کارکونکي د اسلام دین ته د سپکاوي په تور نیولی دی. دغه چینایي وګړي په ضد په دغه سیمه کې تیر شپه قهرجنو خلکو سخت احتجاج وکړو. د برکوستان یو پولیس د امریکا غږ دوی خبریال ته وویل چې د چین د یوې کمپنۍ د ترانسپورټ مشر چې ټین نومیږي د داسو په ډیم کې کار کوي، هلته یو ځایي کارکوونکي چې د ملز نه راغلی و ویلي وو چې دغه کس ورته کنځلې کړي دي. په دغه وجه ځایي خلک کارېدلی دي او دغه چینایي کس پولیسو نیولی دی. مذهب ته سپکاوی په پاکستان کې یو حساس معامله ګڼل کیږي او په چا چې دغه تور ثابت شي نو د پاکستان په اساسي قانون کې ورته د مرګ سزا اورول کیږي. لنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان خای له یوې د سقاحتې سره مخامخ شي چې ساره په 13-15 کلو کې نه ویلیدل شوی. او چا ویلي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي له سخت لوګي سره مخ دي او 4 میلیونه قحطې ته یو ګام ورنږدې دي. کارپوهان وایي کمرسته په وخت مونږ رسیدي خای د خلکو لوګه لا پسې زیاته شي. نور تفصيل پر رپورت کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه ک بیړنۍ مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې و نه رسیږي هیواد به له یو پراخ بشري ناورین سره مخامخ شي.
تبلیغ پی په یو پروګرام غذایی جهان به 800 میلیون ډالر نیاز فوری دارند تا بتوانند در 6 ماه آینده در سراسر کشور به از منترین خانواده ها کمک های خود ادامه دهند. اگر این کمک ها به موقع دریافت نشود وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د یک شنبه پورې ټویټ کړی چې د افغانستان لپاره په 2023 کال کې د 4.8 میلیارد ډالر بس پنې وختنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پای یوازې 250 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. د اوچا د معلوماتو لمخې افغانستان خای له یوې داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې ساره په 13-15 کالو کې نه دی لیدل شوی. نږدې 40 میلیونه وګړي له سخت لوګي سره مخ دي او 4 میلیونه قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. د اوچا د معلوماتو لمخې د خوارځواکۍ کچه هم به ساري حد ته رسیدلې او اټکل کیږي چې سږ کال به 4 میلیونه ماشومان او امیندوارې مېرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي.
نو هغه مددونه چې نړیواله ټولنه ترې فریاد کوي چې کم دي یا نه رسیږي یا بندیږي، هغه جواب دی نه دي. او هغه خیراتي دي، هغه مسونیت غذایی نسی ایجادولای او پای نه وخت کې دغه مددونه یعنی د توانمند سازي په حد کې نه دي چې یو انسان ته توانمندي ورکړي یا مملکت ته توانمندي ورکړي چې دوی بیا مبارزه وکړي په اصلاح په دوامدار او په بنیادی توګه د فقر او غربت سره.
دیو بل خبر لمخې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نخوندیتوب اغیزي ویجاړون کې دي. د دبليو ایچ او شمیرې خې چې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ ساري ناروغي او د نورو روغتي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا خای ډیر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت وچکالی بولی. د مالی سرچینو کموالی او ورسره د خوځو پر کار کولو بندیزونو ډیره مرستنده ماسي اړې کړې چې میلیونونو افغانانو ته په دغه سختو شرایطو کې د مرستې رسولو بهیر سوکه کړي. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کابل د اثارو په بازار سرای شاهزاده کې د بهرنیو اثارو په ځنګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغاني بیا په بي ساري ډول لوړه شوې ده. د دوشنبه د ورځې غرمه مهال یو امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغاني سره تبادله کیده. صرافان د نور عوامل ترڅنګ په بازار کې په زیات اندازه د ډالر شتون د افغانۍ د ارزښت په لوړیدو کې مهم ګڼي. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د کابل د سره شاهزاده د سرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرکوی چې په روسي میاشتو کې په پرله پسې ډول د بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت زیات کړی دی. ښاغلي زیرک امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د دوشنبې د ورځې د غربي وروسته په سره شاهزاده کې یو امریکایي ډالر د شاوخوا 50 افغانۍ سره تبادله کېده.
په وروستیو څو میاشتو کې او خاصتا څو اونیو را په دې خوا خوشبختانه چې افغانۍ د ټولو خارجي اثارو په وړاندې خاصتا د امریکایي ډالر په وړاندې باندې خپل ارزښت بیا ساری ډول باندې لوړ کړی دی. د نوي افغانۍ څخه چې نرخ را په چوچېدو شروع کړی ده د ډالر بیا تر څو چې نن په 50 افغانۍ باندې هم یو امریکایي ډالر تبادله شو.
تیره اونۍ د بهرنۍ اثارو په بازار کې یو امریکایي ډالر تر 80 افغانۍ پلورل کېده. د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د یو امریکایي ډالر بیا په 60 ډول د 80 او 90 افغانۍ ترمنځ وه. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال هم یو امریکایي ډالر د همدومره افغانۍ سره تبادله کېده. د 2020 میلادي کال په سر کې د ډالر په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی و او حتی د یو ډالر بیا 150 افغانۍ څخه هم پورته ختلې وه. د سره شاهزاده د سرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک د افغانۍ د ارزښت په جګېدو کې د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار ته د میلیونونو ډالرو وړاندې کول ډېر مهم ګڼي.
او بل دا دی چې خارجي موسساتو هم ډالر ډېر خرڅوي افغاني اخلي او ولایتونو ته وړي او پر مستحقو اشخاصو ویشي او هم دا ډول باندې افغاني هم په مارکیټ کې یو اندازه قدر کمه ده. د بل طرف څخه د روژې د مبارک میاشت په خاطر باندې زموږ ټول هیوادوال چې په خارج کې دي هر یو اندازه قدر ډالر خپلو فامیلونو او دوستانو ته رالېږي چې هم زکات خبره پکښې کېده هم د خیرات خبره پکښې کېده او هم خپلو فامیلونو ته د روژې او د اختر د خرچ په خاطر باندې رالېږي. نو په لنډ ډول ویلی سم چې ډالر په مارکیټ کې زیات دي، افغانۍ کمه ده او د افغانۍ نرخ په ښه ډول باندې قرار لري، افغانۍ په ښه ډول باندې او نرخ یې زموږ دپاره د قناعت وړ دی.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کېږي وایي چې دا بانک په دې توانېدلی چې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت وساتي. د دغه بانک د پولي سیاست د څانګې مشر احمد جواد سادات تېره اونۍ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تېر 1401 لمریز کال کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 1.01% لوړ و. هغه وویل چې په وړم لمریز کال کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه 13.3% ټیټه وه. د اقتصاد یو استاد ایسار ازی وایي چې افغانستان یو وارداتي هیواد د توکو واردول لپاره بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د یو اوس مهال افغانستان کې ډالرو ته اړتیا تر ډیره دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې لخوا د نقدو ډالرو د لیږد له لارې پوره کیږي.
نه اینکه حکومت طالبان این دستاورد را داشته باشه، بلکې این دستاورد به وسیله کمک های خارجی است.
خپل رضایی وی د تیریجی پر مهال هم د افغانستان اقتصاد په بشپړ ډول بهرنۍ مرستو پورې متکی وو او دغه هیواد بهرنۍ اثارو ته د اړتیا زیاته برخه د بهرنۍ مرستو لاري پوره کیده. اوس مهال هم د بهیر د تیر پرتله په یو کم شدت سره دوام لري. د اقتصاد دغه استاد وی هغه مهال د خلکو د اخیستو توان زیات و او واردات هم له بهر څخه زیات و. اوس مهال د خلکو د اخیستو توان ډېر کمزوری شوی چې د تیرو کلونو پرتله ډالر ته د افغانستان اړتیا هم کمه کړې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 بیت چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 بیت چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
په دې حال کې چې د نړۍ په نور هیوادونو کې میرمنې د لا نور پرمختګ هڅې کوي، افغان میرمنې وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د دوی لپاره په یو زندان بدل شوی دی. خو طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورټ کې.
د ناسا د شمیرو لمخې د 2013 کال د مارچ تر میاشتې پورې 3 میرمنو فضا ته سفرونه کړي دي او دا څرګندوي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ښځې د ژوند په ټولو برخو کې رول لري. دوی سیاسي واک لري، پارلیمان کې فیصلې کوي او د سپورټس میدانونو کې سیالي کوي. خو په دې وخت کې افغان میرمنې له دې هر څه نه محروم دي.
تاسو ګورئ چې په نور دنیا کې په دغه یوشتمه پیړۍ کې نورې مرمنې ډېرې مهم برنامو باندې کار کوي. البته د تعلیم او د سبق په واسطه دوی اوس فضا ته یا ستورو ته د ختلو او د سفرونو برنامو مدیریت کوي، او همدارنګه نور نړۍ ته ډېرې مهمې سیاسي طرحې وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې د خوځ د پاره داس د لګتور تیار د افغانستان خو په تیرو کلونو کې چې کومې ګټې ترلاسه کړې وي، کاغذ د تعلیم حواله سره، سیاست حواله سره، روزګار حواله سره، یا ایون په جوډیشری کې د نالته خو شامل وي، نن د طالب د بندیزونو او د طالب پالیسیانو د لاسه خو هغه ټول ګټې ترلاسه جوړلې.
طالبانو په ټوله نړۍ کې افغانستان په یوازینی داسې هیواد کې بدل کړي چې مېرمنې د ستر سره هم خونځو او په هندونو ته نشي تللې، کار نشي کولې، د 15 میلیونو نه زیات یوازې سفر نشي کولې، او داسې ویډیو غانې خبريږي چې طالبان خزي په لوړو وهي او یا ورته د هغوی په وینا شرعي سزاګانې ورکوي.
خو بده کې دا ډیره ضروری ده چې کم گاونډي ملکونه دي او د کم انټرنیشنل قوتونه دي، هغه طالب ته د یو سیاسي او یا د ریاستي قوت په ځای باندې د یو دشتګر تنظیم په نظر باندې وګوري او یو دشتګر تنظیم په توګه باندې ټریټ کی.
د اوسنی افغانستان د خزو مقایسه د پرمختللي نړۍ د مېرمنو سره ګرانه ده، خو په گاونډي هیواد پاکستان کې جونې د هلکانو سره یوځای په زده کړو کې سیالي کوي. طالبانو ته بل نږدې هیواد قطر کې د حکومتي شمیرو له مخې د سړو نه زیاتې ښځې پوهنتونونو ته ځي. بل اسلامي هیواد سعودي عربستان کې د خزو لپاره شپږ لوی پوهنتونونه دي، او پریاس کې نوې جوړ شوې نورا بنت عبدالرحمن پوهنتون په نړۍ کې د خزو لپاره تر ټولو لوی پوهنتون دی.
زمون هغه مسلمان گاونډي هیواد چې پر خپل تګلارو کې بی‌نظیر بوټو، مریم نواز او ربانی کوهر ته په سیاست کې د فعالیت اجازه ورکوي، او خپل هیواد په دینی مدرسو کې د روزل شو افغان اجنټانو پر مټ د افغان او خزو حقونه تر کولاندې کوي، او یا یې کلتوري ستونزې ګڼي. هیڅ کله د تاریخ له قضاوت نه ځانونه نشي ژغورلی، او د دې بل شوي اور په لمن کې به یوه ورځ د دوی مېرمنې هم وسوځي.
د طالبانو د دویم ځلی واکمنۍ راسي افغان مېرمنې د طالبانو تر ټوپک لاندې ژوند او د تعلیم نه د محرومۍ له امله اکثره د کابل او نورو ښارونو په لارو او بازارونو کې احتجاجونه کوي. په طالبانو تور دی چې د افغان مېرمنو بنیادي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د مېرمنو حقونه تامین کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. په سودان کې د پاوز او مجاهد ملیشه ډلې ترمنځ د واک په سر جګړه د دوشنبه تر ورځې د دریم ورځې لپاره هم دوام درلود. سره له دې چې د اوربند لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې روانې دي، خو دواړو اړخونو د څه څرګنده کړي ده چې د دښمنۍ نه ډک وسلوال مقاومت نه بندي. د یکشنبه د ورځې رئیس د ملګرو ملتونو د درې کارکونکو په ګډون تر سلو زیات خلک وژل شوي دي. تفصیلی پر رپورٹ کیا ورے
په دې درنی جګړې کې چې د پلازمین خرطوم او نشتی خار اوم دوران باندې روانه ده، جنگی الوتکې درنی وسلې، توپونه او زریدار موټر کارول کیږي. جګړه نیکشن بشپیره یې شدید شو او تر دوشنبه سهار د هوایی ډګر او شاوخوا سیرم سیمو کې روانه و.
I was asleep. Suddenly I heard a lot of big sounds.
زه ویدوم چې ناڅاپي می د درنو دزو غغونه واوریدل. نه په هیګم چې توغندی به او کټوپونه. زه لا کور وتلې نشم. بیرون ډیر خطرناک حالت ده.
د سودان د ډاکټرانو اتحادی د دوشنبه پر ورځ ویل د سخکاری چې متخاصم ډلو هر یو د پلازمینی پر لور په لزګونو زره تازه دمی جنگیالي سوق کړي. د یک شنبه پر ورځ یو څلويخ عام خلک وشل شو او په تیر دوه ورځو کې د ټولو وشل شو شمیر ونوي ته رسیدل دي. د یادی اتحادی په وینا د شنبه ورځ راهیسی په دې جګړه کې تر سلو زیات خلک ټپي شوي هم دي او په لزګونو جنگیالي وشل شوي دي.
You've got two highly armed forces who
هلت دواز واکمنه ډلې دي چې غواړي واک ترلاسه کړي. دواړو غاړو خپل هغو اهدافو ته ډېر لږ عملي کار کړی دی چې مدعي دي د سوداني انقلاب له لارې به ملکي خلکو ته د واک په سپارلو کې لوی بدلون راوړي، خو کیسه تل برعکس وه. زه هېڅ شک نه لرم چې دوی به تر هغې خپلو جګړو ته دوام ورکړي تر څو داسې پایلې ته ورسیږي چې پوه شي د پوځي زور له لارې نشي ګټلی.
دا جګړه د قدرت د نیولو په سر د سودان د وسلوالو ځواکونو د قماندان جنرال عبدالفتاح برهان او د ملاتړ ځواک د جنگیالیو مشر جنرال محمد همدان د ګالو ترمنځ روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په سودان کې د هر څه زر اوربند کول غوښتنه کړې. په دې جګړه کې تر نن دوشنبه سهار لسکونه کسان وژل شو چې درې تنه پکې د ملګرو ملتونو کارکونکي هم دي. د سټلایټ انځورونو او ویډیوګانو کې ښکاري چې د خرطوم هوایي ډګر کې الوتکې سوځي او نږدې روغتون هم اور اخیسته. دواړو اړخونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یو بشري اقدام لپاره په درې ساعته اوربند موافقه وکړه، خو ناوخته یې بیرته جګړه پیل کړه. امریکا، چین، روسیه، مصر، سعودی عربستان، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، اروپایي اتحادی او افریقایي اتحادی د دغې جګړې د شر بندولو غوښتنه کړې.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي چې د امریکا د محرمو اسنادو د افشا کولو بشپړ عواقب به څه وي، خو یو شمیر شنونکي وایي ښایي همدا موضوع په جاپان کې د بهرنیو چارو د وزیرانو پر امنیتي غونډې سیوری وغوړي. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې یوې نوې استماعي غونډې ته انتظار کېږي، د ملي ګارد غړی جک تشیرا په توقیف کې دی. نوموړی په قصدي توګه د محرم حکومتي اسنادو د افشا کولو د لږ تر لږه دوه جنایي تورونو سره مخ دی. جمهور غوښتونکي سناتور لنزی ګراهام د ای بی سی تلویزیون سره په خبرو کې ویلي هغه څه باید په بشپړ ډول وڅېړل شي چې له امله یې د ګارد د ځوان غړي له تهدید څخه دا ډاډ کمل کړی دی.
زه حیرانم چې په دې هادیو کې څنګه دومره لاسرسی لرلی شي. بنان پوښتنه دا ده چې نوموړی څنګه ترلاسه کړ، اولې هغه دا کار وکړ. یو شمېر کسان باید په دې اړه له دندو څخه ګوښه شي.
ګراهام د بایدن د حکومت منتقدینو ته د تورن افشا کوونکي د ستایلو په اړه خبرداری ورکړ.
Their military members serving the Georgia aw nur zayano sakha da paus da se ghirishta che nan urad khidmat kawi aw da ghat sala amala che da paus ghiri wakral der khondi nadi danishi tawjih ke dalai aw da congress hech ghalai ham nishi welai che de mahram o malumat o shakawal mushkil na ladi zakatasi de yudir ghair masulana mawrid sara muwafiqa kawi aw amrika la jidi khatar sara makhamakh kawi.
د محرم اسناد له افشا وروسته متحدي ایالاتونو له خپل متحدینو سره تماس ونیو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال وویل
موږ د استخباراتي معلوماتو د ساتلو او همدارنګه د امنیتي مشارکت په اړه خپل تعهد بیان کړ. هغه څه چې ما تر اوسه اوریدلي دوه اقداماتو ستایل دي چې موږ یې کوو او د کار زمونږ پر همکارۍ اغیز نه دی کړی.
بلینکن اوس د جی وی او بډای هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی دی. یو شمیر څارونکي ویره لري او وایي ښایي چې د امریکا د محرم اسناد افشا کېدل د جی وی پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې غونډه کې د اوکراین د جګړې او د چین او تایوان د تاوتریخوالي په شان پر مهمو موضوعاتو بحث کېږي.
فکر کوم دا ځل د جی او غونډه د یو ازمایښت په توګه داسې عمل کولی شي چې د یوې اقتصادي مجموعې څخه هاخوا د امنیتي مشورو پر یو بنسټ هم بدلېدلی شي.
د جیو د بهرنی چارو وزیرانو دا درې ورځنی غونډه په داسې حال کې پرون پیل شوې چې ټاکل شوې د بل میاشت د یادو هیوادونو مشران هم د جاپان په هیروشیما کې غونډه وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هیواد د بشري حقوقو د پریکټس د لاغونې په باره کې راپورټ ورکوي. په ټولو هیوادونو کې په بین المللي سطحه پیژندل شوو بشري حقوقو موقف دا دی چې د ملګرو ملتونو غړي وي او دغه راپورټونه د فردي ازادۍ پرمختګ او د بشري حقوقو د جهاني اعلامې د امریکا د هدف ملاتړ کوي چې روان کال دې د پنځاویمې کلیزې لمانځنه کوي. د ډیموکراسۍ، بشري حقوق او کارګرو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې سرپرست ایرن بارکلی وویل جهاني اعلامیه په 1944 کال کې تصویب شوه. په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نښه کوي چې موږ په ګډه نړیوال لید درلوده چې هر چیرې د هر یو د بشري حقوقو په پرمختګ سره د ټولو هیوادونو سوله ییزه راتلونکې پیاوړي کوي. دې وویل اوس دغه رښتیا په درسته نړۍ کې د خلکو په زړونو کې راټوپونه وهي چې د بې عدالتۍ او ځپلو په وخت کې په زړوره توګه په حکومتونو باندې غږ کوي چې د بشري حقوق او د بیان د اساسي ازادۍ د څرګندولو احترام وکړي. د سوله ییزو غونډو جوړول او ټولنو د مذهبي یا د عقیدې د ازادۍ احترام وکړي. امریکا د بشري حقوقو د مدافعینو همدغه راز څنګ ته شوو ډلو چې اکثره وخت د قانون مخې برابر ژغورنی رد شوې ده د ښځو او نجونو په شمول د تاوتریخوالي لپاره هدف ګرځول کیږي. د افریقایي نژادو خلکو، د مذهبي اقلیت د ډلو، همجنس بازان او د معلولو کسانو په شمول دغه کسان څنګ ته شوي نژادي، قومي او بومي ټولنو پورې اړه لري. په داسې وخت کې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن څرګنده کړه د اوکراین په خلاف د کرملین بې رحمه جنگ په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې د ماشومانو په خلاف د ناروا سرغړونو مرتکب شوی وي. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال بارکلی څرګنده کړه روسي قواوې په اوکراین کې بدنامو او پرله پسې سرغړونو ته دوام ورکوي. له هغو سرغړونو نه ډېرې زیاتې دي چې په 2020 کال کې د نورو حکومتونو او نورو بدنیته اکټرانو لخوا سرته رسول شوي دي. په درسته نړۍ کې غلط خبر او غلط معلومات دیموکراسي او بشري حقوق ګواخي او د بشري حقوقو د راپورټ یوه ونډه دا ده چې د مصر ته واقعیتونه راوړي. د جمهور رئیس جو بایدن ادارې بشري حقوق او دیموکراسي د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په مرکز کې اچولې او د بشري حقوقو راپورټونه یو جامع رول په سرغړونو باندې په رڼا اچولو کې لوبوي چې چیرې او څرنګه له دوی نه سرغړونې شوې دي او د مرتکبینو سره حساب کتاب کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای ماشه.